دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم. پیل د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دوو ولایتونو د پاکستان د وروستۍ هوایي حملې په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه او پارونکي اقدامات دي. دغه هوایي حملې چې د هود په دوامه د شپې شاوخوا 12 بجې وشوې، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ننګرهار کې لږ تر لږه 13 ملکیان چې د یوې کورنۍ غړي وو د پاکستان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. د پکتیکا په ارګون او برمل کې هم ځینې کورونه او یوه دینی مدرسه وران شوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې په افغانستان کې په اوو سیمو باندې د دوی په خبره ترهګریز مراکز په نښه کړي دي، او د دوی په ادعا باندې چې دغه بریدونه د موثقو استخباراتي معلوماتو په اساس په دقت او صحیح توګه باندې ترسره کړي دي. د طالبانو حکومت په وخت او مناسب جواب د دغو بریدونو په اړه باندې خبرګون خولې او ویلي دي چې د دغو بریدونو په ارتباط به مناسب جواب ووایي. په بادغیس کې په یو ترافیکی پیښه کې 9 کسان مړه شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي، دا پیښه نن له غرمې مخکې د قلیناو ښار په سبزک سیمه کې رامنځته شوې ده. د اعلامیې له مخې د هرات څخه بادغیس ته روان 303 ډوله مسافروړونکی بس له سړک وتلی و چې له امله 9 مسافر مړه او 15 نور ټپیان دي. د دوی په وینا ښځې او ماشومان په قربانیانو کې شامل دي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د شنبې په ورځ د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې هم د سیند په غاړه د موټر د چپه کېدو له امله 15 کسان مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیټات په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ ناورین او په افغانستان کې د مړینې یو له اصلي لاملو بللی دي. د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویمه ورځ هم وشول. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا راډیو د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شو. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2000 مظاهرهچیان وژلي دي. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده، او تازه سربیا او سویډن له خپلو ادبو غوښتي چې ژر له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې 1 تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ ویلي پر کیف د دغه برید اصلي هدف د انرژۍ تاسیسات وو. هغه ویلي تیره شپه روسیې پر اوکراین 300 درون وسلې او 500 توغندي توغولي دي. زیلنسکی ویلي موسکو دا مهال د ډیپلوماسۍ پر ځای په جګړې ډیره پانګونه کوي. لازادی راډیو خبرو ته غوږیست. د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان لوبډله وتوانېده چې د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړي. په نننۍ لوبه کې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ وکړ، که څه هم چې لوبه په کمو منډو باندې ترسره کړه او 146 منډې وکړې، خو وتوانېده د سریلانکا ټولو لوبډله په 95 منډو آوټ کړي. په داسې حال کې چې لای هم 3 اوورونه پاتې وو. دامګړی د هند او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د روغتیا ژوند شتمني پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو ښه راغلاست وایم د روژې مبارکه میاشت په دې پوهیږو چې اکثر په دې روژې کې له ځینو ستونزو سره مخ وي خو نننۍ خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړي چې روژه زموږ پر بدن څه ډول اغېز لري د اوږدو ساعتونو لپاره له خوړو او اوبو ډډه کول د انسان په میتابولیزم هاضمې د وینې فشار او د انرژي په کچه باندې څنګه تاثیر کولای شي په دې خبرونه کې بو څیرو چې د پېشلمی او افطار یا روژه ماتی په مال د خوړو مناسب انتخاب څه ډول وي څومره اوبه باید وڅښل شي او څنګه کولای شو متوازن او صحي غذا وکارو څو روژه مو په سالم ډول تیر شي همدارنګه به په دې خبرې وکړو چې ناسم غذایی عادتونه څنګه د ستړیا کمزوري او نورو ستونزو لامل ګرځي هله دا تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي څو د روژې په میاشت کې د سالم تغذیه مهم ټکي په ساده او ګټوره باندې در سره شریک کړو البته دغه پروګرام ته مو ډاکټر صاحب محمد اکرم ملک زایر غوښته دی د عمومي طب متخصص ډاکټر دی چې په عمومي طب کې په ګڼو مسایلو باندې د ډیر ښه پوهیږي او د روژې په اړه باندې به هم له ده څو پوښتنې وکړو څو د ده ځوابونه واورو ډاکټر صاحب ملک زایر ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم لومړی مسله دا ده چې د روژې په اړه طبابت څه وایي دا کراته تشریح کړئ
دلته کوروپا کې په طب کې هم روژه شته زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته کوروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه دی یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ عیني شی ده منتا لږ څه فرق لري فرق یې دا دی زینه رغیدن ساتنه زینه دی چې جرمنی کې ورته کوه وای په انګلیسي کې ریهابیلیټیشن ورته وای دا څه ماده طبي مرکزونه دي زینه کسان چې زینه تکلیفو باندې اخته دي د بیلګې په توګه وایم د چا چې کلمې قریږي د چا چې پوستکه تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې ډیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري او زینه ډېرې کانش مې نورې ناروغي دي دا غوې لپاره بیا توصیه کیږي چې تایبات روختون تا لارشی التا پری روژه نیست نو تاسی فکر رو پی دا دی روختون وایم دا دی راقی دن دی پیسی بیا حکومت دولت یا او یا بیمه نوار که دی تخپل جبا پیسی وار که تخپل جبا اغا بیا ازانه نندی دیر کرانی دا تمامیگی سری تا دا دی پیسی خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت لپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو منتا څنګه مې چې مخکې یاده کړه په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه د دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هیڅ شی به نه خوري نسکي بلکې دوی ته یو شی ورکوي منتا لږ لږ خو پرنسیپ عین شی ده هغه تعادل ده ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه نو پرنسیپ عین شی ده مطلب دا دی چې ته به ډیشي نه نه خوري یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده دا چې څه رقم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي
روختیا د ژوند شتمنی
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوګي مسله کړه ته بیان کړی چې بدن که لوګه تیروي څو ورته پیخیږي د نناو ګټ او توانونه څه دي؟
د دې سوال ځواب ډیر اسانه دی. هغه دا دی چې کچیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه یوازې دا چې خپل فرض به تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي، خو زه خپله د ډاکټر پایسته چې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه کېر لږه خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفه کېږي. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دې روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتي وخت کې چې کېدی نه شي، بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي. بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس به مونږ ته پکوړې وکړې بیا نو پینې قطې وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمي پورې، بیا پیشنمي کښې خو میرمنو ته یې ویلي چې ما ته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی جوړ شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کېدی نه بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم څوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږم نه، او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن مې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی. نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې. نو روژه کې باید په رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي، او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي. نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
خلق پروژه کې تګی کیږي د تند مسله څنګه د روژه کې او بدن کې څه تغیرات پیښیږي چې کله اوبه کافی ورونه رسیږي؟
تند موضوع بالکل واضح ده، هغه دا ده چې د انسان بدن اوبه هغه وخت ضایع کیږي چې یا انسان زخ ډېر کار وکړي جسمي کار وکړي منډه ووهي یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تګی کیږي اوبه د لاسه ورکوي. بل دا ده چې یا دا چې که چېرته جسمي کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېره وي نو په دې باندې هم د انسان اوبه ډېر سر ته مینځ شي. اوس خو ژمی دی، البته په افغانستان اروپا کښې خو آسټرالیا او نیوزیلنډ خواته فکر کوم اوس ژمی نشته خلاص شوی دی هلته نو د پسرلي موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لا ژمی دی نو هلته ساړه دي فعلا سړي باندې دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د 40 درجو نه اوړي 45 درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کب چې په سوري کې چې 40-45 درجې نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې 45 درجو ته حتی تودوخې رسېږي. نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په 45 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي؟ نو روژه په خوله دی کار وکړي که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 ساعته چې مر کې کار وکړي تولېږي سر کې ګرځي نو خو کار نه شي کولی سر کې خوږېږي خو ځمکه اولېږي. او که بیا ده ته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی که دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې او لیگه مرکیگه او کنده نیتی دا کفر شو نو زواب ما تا سخت ده یو داکتر فایز که بیازو بیاده ورطو هم چنه دستی او که چه روجی میشه که سخت تاسی کارون اما کوایی نو دې ته به وایم خا چې کارونه نه کېدی را خریب راته وایي نو څه شی وخورم اس زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کارونه کوم رېدي میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم موسم کے دوی مجبور نشی کہ حتمن پر ٹکن غرما کے بڑے رات کے کار کی دوی ہم جیسے اروپا نور دیوبنے ایئر کنڈیشن نہ گزری روزے مبارکہ میاش آرام پانی تھی رکھی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
څه ډول غذا یا خواړه ښه دي د روژې په میاشت کې؟ څه څه باید ولري؟ تنوع یې څنګه ده؟
نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې د غوړ دی، نو د انسان غذا کې باید دېرش اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې دی هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پوهېږي. زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواږ باب میوې چې ځینې شیونه دي هم دا کاربوهایډریټ لري، فقر لري. نو دا تقریبا پنځه پنځوس اصولو کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین پنځلس پسونه کې زموږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه شی دی. پروټین واضح دی چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کولی شي د سابو د لارې. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو په دې سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول دي، مټر دي، یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. منتها که کوی شي نو یو رقم ټول عمر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کوی شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی دی. سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شوي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روژه ماتی کې د اوبو څښل څنګه دی او په ټوله کې سړی اوبه څه اثر لرلی شي په بدن باندې؟
نو سړی اوبه خو واضح که جیمي کې وڅکې نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دا وي چې هغه ډېر سړو اوبو نه ته کار وانخلي. نو سړې اوبه هغه وخت ریسکي چې هغه اوړي موسم وي، په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅکي. راغلو د روژه ماتي دپاره ایا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅکي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښې دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو پوټی اوبه چې سړی وڅکي دې به یو پوټی اشتها هم کمیږي ورسره. خورما چې ده هغه د درد دلیل پکې زدا ګورم چې خورما چې ده خوږ ده کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خورما کوي هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي نو کله چې سړی خورما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خورما دا خوږه د انسان وینې ته ځي معدې ته ځي د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کفاره چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري نو په دې اساس باندې دا د خورما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري
کوم وخت کې سړی ډوډۍ باید ډېره وخوري د روژې په خاطر پیشلمي کې یا په روژه ماتي کې په اول کې چې روژه ماتی
نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشلمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پیشلمي نه وروسته بیا نه نه ویده کېږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅابه ډېره وخوري که څوک لږه غوندې د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي دوم دا چې سړی که په ډکنس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر ته اعتدال نه کار واخیستل شي او که د پیشلمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي ما ته واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري او یا دا چې تش سابباد وي هغه وخوري نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته دولګې احساس وکړي نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړ یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدی شي خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتي کله اته ساعتو پورې هغه معده هغه ټکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړی یعنی دا تمرین دی ورکړی ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات ته نه جوړ شوې ده نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ چورته وایي یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې ده نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کوي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټشیږي زیاتېږي نو معده هم داسې ده او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دوره غټه او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړیږي وړیږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره نو که چېرته هغه چا چې تېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخته کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري که هغه یو ناڅابه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن یې کم شي او روژه ونیسي البته طبي روژه هلته نیسي خلک نو ځینې طاقت لري ځینې کسان دي چې بې طاقته دي هغوی بیا داسې کوي چې ډاکتران ته وایي چې او زمرا لږه ډوډۍ خورم خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي هلته چې لاړ شي رستوران چېرته بیا وایي چې ما ته مې سم ښه ډوډۍ راکړه ښه غوړم پکې او غوښې پکې وي وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کړکې وکړي چې ډاکتران حیران پاتې شي دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډاکه ده ډوډۍ نه نو مطلب دا دی چې دا غلط کړی چې تو کو کې چې اول ځان په لګي امخته کې بیا یو ناڅاپه ډیره ډوډۍ وخوري، نو دا مطلب دا دی چې معده غټېده او پر پوټی کېده شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلیم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په ټوله کې خو لوګه هم له اسلامي او هم له طبي پلوه ګټوره بلل شوی. تاسو یې کراته له طبي پلوه ګټې تشریح کوي چې په بدن باندې څه ګټې کولای شي؟
روژه یو لږ اولی سړي ته ګټه کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي، نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی. لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره، نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده. خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري؟ څه شی وسوځي؟ نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا امر کوي خپل د انسان غوړ ته، د بدن غوړ ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کېږي په حساب، هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوارن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي نه چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې او عضلاتو کې سوځول کېږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کتون باډي جنرې کې کتون کارته وایي. نو دغه کتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به د وایم چې د روژې او کټه دا ده کله چې د لکه باندې سړي بدن کې کتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښبندې بڼه له آزادی رادیو.
د ماشومان په اړه راته وایي ځینې کورنۍ خپل ماشومان هڅوي چې روژه ونیسي، یا ځینې ماشومان په خپل هم بیا به د پیشلمې د پاڅېدو په خاطر باندې یو شوق دی دوی بیا د روژه نیسي، ځینې تر څاښته نیسي، ځینې تر غرمې، ځینې تر ماسپښینه، او بیا ځینې ټوله ورځ نیسي چې ځانونه ثابته کړي چې دا دی موږ هم روژه ونیوله. خو تاسو راته وایي چې په ماشومانو باندې د روژې تاثیر څه دی؟ په کوم عمر کې ښه ده؟ البته دې ته په پام چې په بالغو باندې بیا فرض ګڼل کېږي، اما تر هغه مخکې څنګه ده واړه ماشومان؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلی دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی د هغوی باید روژه ونه نیسي، او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا دی چې د وزن هغه څوک چې وزن کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تټه راخه هغه ته تاور کوي او یادا چې سینې کسان دي چې وینه کمه ده کمپونی لري نو وی ته هم د تټه راخه د تاسو نه کیږي چې دوی به روزه نشي.
ډاکټر صاحب محمد اکرم ملک زای ډیر مننه چې د روزې د مبارک میاشتې په مناسبت مو په دغه پروګرام کې را سره خبري وکړلې. البته اوریدونکو تاسو هم مننه په دغه پروګرام کې په دې باندې پوه شو چې په روزه کې باید څه څه ډول غذا وکړو، په کوم وختو کې باید ډوډۍ وخوړل شي، څومره اندازه اوبه، څومره اندازه ډوډۍ د بدن لپاره ضرورت وي، او په څه ډول باندې کولای شو روزه خاطر کو څه څه مهم دي چې په اول کې وخورو، د اوبو اندازه څه باید وي، او همدارنګه په ګڼو نور مسایلو باندې هم ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی رڼا واچوله. د ماشومانو په ارتباط هم په اخر کې د خپل سپارښتنې وکړلې. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
درنو اوریدونکو د روژې په مناسبت باندې زموږ همکار اسدالله الدین له دینی عالم او د اسلامي علومو کارپو مولانا عبدالصبور عباسی سره یو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی، عاقلي، بالغي، حاضري په خپل کور کې کنه او صحت ښه نو
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره وکړه، کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصوص قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دی، نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه دی چې دوه نه سره روژه نشته، خو په دې معنا مستثنا دی کده روزه خوری نو د خوړو اجازه ورته شته، خو وروسته به بیا قضایی راوړي. خو که روزه ونیسي نو ورته بهتر ده، ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي، نو ډېر سختي قضا راوړل. او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده، مثلا یو سړی شیخ فانی دی، یو زړه ښځه ده، یا زوړ سړی دی، هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري، نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دي، ځکه چې خو د هغه د حرکت باعث ګرځي، هسې هم ضعیف وي او کمزورې او مریض وي، بیا د حرکت باعث یې ګرځي. بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی، که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې، لکه مریض دی. مریض چې دی هغه نغیسو حالت دی، یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو، نو دا خو صحیح نه دی. مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي، یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي، دوا یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي، چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي، د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي، یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره کته روزه ونیول سکال خو ګردې دې بالکل کار پریدي یا ځګر دې کار پریدي. نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغۍ او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړی چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغ وي. بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثنا ده، او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بل موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي. مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنۍ پورې خو هغه مایندو باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیه لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایعات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلي دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکن دی ته مرزعه وی عربی یا مرزعه ته وی. مرزعه ته پارا پا شریعت که گنجایش تا که ضرورت ای نو آغا روزه خوڑه شی، خوبی روز تا بچه حالت نارمل شی نو بیا با قضایی رو دی. خدا دا ضرورت تعین چه دا او ضرورت ته و که ضرورت نده، نو دا دو کسان کویش دا د دینی نه زیاته دا یو صحی او طبی مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی دی تعین کوی شي چې حاذق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کیږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګی، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته یا قضایي او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر را چې شریعت کې مرجعه ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی، کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه ای کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما په شان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سو مسولات، او هغه د دې زنانا ټیسټونه وکړي معلومات وکړي، او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحیح حالت د روژې نیولو نه دی. نو بیا هغه حامل او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایي راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې د ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي. نو دا صحیح نه دی. دا مسئلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي، چې هغه خپل مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمان ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمان ډاکټر یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګي چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري کنه، خو واضحه ده. او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملکا نازول اور دی ورک دے چی دو آتا کلا سپورتا چی دو آتا کلا سپورتا پلیاز بین دیرا پزڑاشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ختمِ زنجیرے ختمِ زنجیرے کاش کے تالے تلے وے ختمِ زنجیرے ختمِ زنجیرے کاش کے تالے تلے وے تدے نارات لے اختارا یار میں تیرا غلے وے ختمِ زنجیرے ختمِ زنجیرے کاش کے چې باران د چلې دستا دي دل می دې ارمان د چلې ماتل من نکړې چې باران د چلې دستا دي دل می دې ارمان د چلې نا مرد لګ فورا اوس د کالم باران دې نتر زم جن نا باران دې دروازے کو پختنا برند نظر سوم دن نہ برند نظر سوم دن نہ برند
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
ستم جڑے دام یو غم سل غم میں پڑو یہ تنہا پے سنم جڑے شان آیا پیا شان آیا